راديو آزادي.
سمک خاک له آزادۍ رادیو اوري د مازدیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای هرکلی کوو. د طالبانو د یو پخوانی مقام څرګندونې به په دې او ساته خبرونه کې واورئ چې وایي د افغانستان د سولې په اړه د پاکستانی چارواکو وروستۍ منفي څرګندونې. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په ځواب کې د اسلام آباد خبرګون دی. په دې خبرونه کې به دا او نور موضوعات وڅېړو. خو له خبرونو وروسته په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرایلو پوځ وایي د دوی عسکرو څو ساعته وروسته له دې چې یو لبناني سرتیری او اسرایلی عسکر وواژه، دوه لبناني سرتیری په ډزو وویشتل. او د اروپایي ټولنې چارواکو یو ځل بیا هیله ښودلې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې به ډیر ژر پیل شي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې قسیم سلمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د ځینو پاکستانی چارواکو د خبرې ردوي چې وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته ناظریږي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې سیمه ییز قومي مشران ادعا کوي چې ملي اردو وسلوال طالبانو ته درې امنیتي پوستې سپارلې. او د فواید عامې وزارت نن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د سړک جوړونې او د پلونو د جوړولو په برخه کې د اتو پروژو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د همدا خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې رد کړې چې وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم له ډیرو طالبانو سره تماس لري.
طالبان خو داسې نه دي چې هغه سولې ته تمایل نه لري او یا د افغانستان د دولت سره سولې د عالي شورا سره خبرې نه کوي. زما په نظر مطلق دا خبره چې طالبان تمایل نه ښیي، ډیر طالبان د سولې د عالي شورا سره په تماس کې.
سرتاج عزیز د پاکستان وی ورځپاڼې ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی هڅه کړې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي خو هغوی منفي ځواب ورکړی. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې سیمه ییز قومي مشران ادعا کوي چې ملي اردو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته سپارلې دي. د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا یو غړي چې د نوم له خبرېدو یې ډاډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: په هلمند کې د ملي اردو سیمه ییزو قمندانانو دا اداوي رد کړی دی. اخوا د هلمند والی ویان دومر ځواک وایي د دې موضوع د څېړل لپاره یو پلاوی سنگین ولسوالۍ ته استولې دی. پخوا قومي مشرانو دا هم ویلي و چې د سنگین په څاروان کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د ملي اردو د قمندانانو ترمنځ اوربند سوی دی. خو د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي بیا دا خبره لازدې رډو سره په مرکه کې رد کړه. او وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان د فواید عامې وزارت نن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره د اتو پروژو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې پروژو کې به کابل او کندوز کې د دوو سړکونو او دغه راز په بیلابیلو ځایونو کې د شپږو پلونو جوړول شامل دي چې 216 میلیون افغانۍ ورباندې لګیږي. د یاد وزارت مرستیال احمد شاه وحید نن خبر اعلان ته وویل چې دا پروژې د کلیو د لارو د جوړېدو ملي پروګرام په چوکاټ کې عملي کیږي. د فواید عامې وزارت وایي د همدې پروګرام له مخې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په ټول افغانستان کې 11,000 کیلومتره سړکونه او 4,000 متره پلونه جوړ سوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. احمد شیبر سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې چارواکو یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د ایران د اټومي د لانجې په اړه ډیر ژر خبرې پیل شي. په بروکسل کې نن د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن وویل: خبرې به بیا پیل شي. تاسو پوهیږئ چې موږ ټول جزئیات تنظیم کړي، خو پرته له شکه چې یو دوه داسې برخې شته چې موږ د هغو د عملي کولو لپاره محتاطانه فکر ته اړتیا لرو. پر یوې موافقې کار روان دی. تطبیق یې هغه وخت کیدای شي چې د تخنیکي برخې کسان خپل کار وکړي. نو ایراني ډله به بیا د مشورې لپاره ولاړه شي، خو زه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په ارتباط کې یم او ایرانیان هم له موږ سره په ارتباط کې دي. زه له دوی هیله لرم چې ډېر ژر به کار بیا پیل کړي. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي هغه امریکایي چې شپږ کاله مخکې په ایران کې ورک شوی دی د ایران حکومت نه دی نیولی. رابرت لیوینسن په 2001 کال کې د ایران په جنوب کې د کیش لټاپو لیدنه کوله چې ترې تم شو. جواد ظریف وویل چې موږ پوهیږو چې لیوینسن په ایران کې نه دی زندانی شوی او که چېرته دی بندي شوی وي نو حکومت نه دی زندانی کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل که چېرته دوی د لیوینسن په باره کې معلومات ترلاسه کړل چې چېرته دی نو بیا به د هغه په بیرته ستنولو خبرې وکړي. په ترکمنستان کې د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. د لومړني پارلماني انتخابات چې په دغه هیواد کې څو ګوندونو پکې برخه اخیستې ده تمه ده چې ابتدایي نتیجې به نن اعلان شي. د انتخاباتو د بهیر چارواکو وویل 1.3% رای ورکوونکو رای ورکړی دي، خو په اشقابات کې د ازادي راډیو د ترکمن څنګه خبریال وایي چې ګڼو رای ورکوونکو څو ځله د خپلې کورنۍ د نورو غړیو لپاره رای اچولی دي او د انتخاباتو مسؤلانو دوی ته څه نه دي ویلي. یو بل خبریال د ترکمنستان په شمال ختیځ کې د لیبا په ولایت کې وویل چې د حکومت د ډیرو تیاریو سربیره چې د رای ورکولو له ځایونو سره یې کنسرټونه هم جوړ کړي وو لږو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې ځای کې سیمه ییزو بیا شکایت کاوه چې د سهار په 4 بجو جګ موزیک دوی له خوبه ایستلی دي. په دې انتخاباتو کې د حاکم ډیموکرات ګوند تر څنګ د ترکمنستان د صنعتکارانو ګوند چې تیر کال تأسیس شو او څو نورو ډلو برخه اخیستې ده چې ټولو ژمنه کړې ده چې ولسمشر بیرته محمدوف ته وفادار دي. په عراق کې نن 14 تر لږه 40 تنه ووژل. چارواکي وایي چې یو موټر بم د بغداد په صدریه سیمه کې په یو مارکیټ کې وچاودید چې 4 تنه یې ووژل او 12 یې ټپیان کړل. بل بم د یو بس له تمځي سره د نهزه په سیمه کې 3 تنه ووژل او وی ژوبل کړل. یو موټر بیا د بغداد په جنوب ختیځ کې د بایی په سیمه کې او یو هم د بغداد په ختیځ کې د حسینیه په سیمه کې 2 ملکیان ووژل او 10 یې ټپیان کړل. د صلاح الدین ولایت په باجی سیمه کې بیا ځان وژونکو برید کوونکو د پولیسو پر یو ماموریت برید وکړ چې پکې د 14 او 10 پر مهال د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو په ګډون 8 تنه ووژل شول. همداراز وسلوالو د بغداد شمال لویدیځ ته د تکرید د تیرو له پایپ لاین سره 3 پوځیان وژلي دي. له شمالي ښار موصل څخه هم پر یو بس د برید خبرونه خپاره شوي دي چې 12 تنه پکې وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی عسکرو 2 لبناني سرتیري وبښتل. دا پیښه 2 ساعته وروسته تر دې وشوه چې د لبنان د پوځ یو نخښه وشتون کې یو اسرائیلي عسکر وواشه. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کارتن اشتن وایي دا په دې باور لري چې هغه لنډمهاله اقتصادي اندېښنې چې د اوکراین ولسمشرې له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو له اړیکو راګرځولی دی هوارېدای شي.
We are very concerned when we
دا وای موږ ډیر اندیشمن یو چې کله یو شمیر مسایلو ته ګورو چې څه وایي. زما هدف له ولسمشر یانو کویت سره د خبرو پر مهال داو چې پوښمه چې هغه د لنډ مودې اقتصادي مسایل څه دي چې د دې د تړون له لاسټیکولو راګرځولای دی. ما داسې احساس وکړ چې موږ له هغه سره کار کولای شو څو دا ستونزې هواري شي. ځینې د اروپای ټولنې د ملاتړ له لارې هواري دی شي، نورې د اقتصادي بنسټونو له لوري او ځینې هم د خصوصي سکتور له لوري هواري دی شي. دغه هر څه ممکن دي. کارتن اشتن دا خبرې نن د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو له شورا سره په بروکسل کې تر غونډې مخکې وکړې.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې په باور چې افغان چارواکو له طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرګندونې رد کړي. د نورستان مرکز پارون ته غزیدلې لاره له پوځي عملیاتو وروسته پرانستل شو.
خوشبختانه چې لار آزاد شول، بیګا خيري څو مینونه چې په لار کې واغه مستل شول د نورستان لار آزاد شول.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اورستۍ سرګندونې بچی وای د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان راتلونکي ولسمشر هم لاسلیک کولای شي په یو تحلیلي مطلب کې وڅېړو. نور راپورونه هم لرو. د ښځو پر وړاندې په هر څه کې د توپیر خبره خو مو اوریدلې و، خو په ډوډۍ کې د توپیر خبره نه ویده.
خز به رغله مغه مازګر ډوډۍ به په خکړه کمشران خز ته به ورسېږه هغه به رسېدله او کونه رسېدله نو خز به وچه ډوډۍ چې به ذاته ده کما چې سره به خړله.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به دا او نور موضوعات وڅېړو او بحث به پرې وکړو او د یو کلی زر غږونه د راډیو ډرامې یو بله برخه به هم خپره کړو. راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د یو پاکستاني مقام وروستۍ څرګندونې رد کړي. د پاکستان د صدراعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو دوی طالبان هڅولي چې له افغان دولت سره خبرې پیل کړي، خو طالبانو منفي ځواب ورکړی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن آزادۍ راډیو ته وویل ځینې طالبان اوس هم له دوی سره تماسونه لري. لبلی خوا یو شمیر کارپوهان دا څرګندونې هند ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او له هغه هېواده د پوځي مرستې د غوښتنې په وړاندې د اسلام آباد غبرګون بولي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې هم نه ده چې وسلوال طالبان په مطلق ډول نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شاهد دا خبره د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم د سلاحکار سرتاج عزیز د غوڅرګندونو په ځواب کې کړي چې وایي د پاکستان له هڅو سره سره وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه دي. ښاغلی شاهد ویل داسې نه ده چې طالبان د افغان دولت سره خبرې کول نه غواړي. هغه ویل ډېر داسې طالبان شته چې همدا اوس له افغان دولت سره تماسونه لري.
ټول طالبان خو داسې نه دي چې هغه سولې ته تمایل نه لري او یا د افغانستان د دولت سره سولې د عالي شورا سره خبرې نه کوي. ډېر افراد د طالبانو سولې د عالي شورا سره په تماس کې دي. زما په نظر مطلق دا خبره چې طالبان تمایل نه ښیي، ډېر طالبان د سولې د عالي شورا سره په تماس کې دي. زه خو په دې عقیده یم چې پاکستان ډېر څه کولی شي چې خپل مؤثریت او خپل نفوذ نه کار واخلي. دوی کولی شي ځکه چې مشران ډېر دوی سره دي او هغې طرف ته دي او دوی او هغې په تماس کې دي.
شغلی شاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره د پاکستان صادقانه همکاري ضروری ده. سرتاج عزیز د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي وو چې دوی پر طالبانو کنټرول نه لري او افغان حکومت اوس کولی سي په افغانستان او قطر کې له طالب مشرانو سره غیر رسمي تماسونه ونیسي. نوموړی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې شاوخوا یو هفته وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس معصوم ستانکزي ازادي راډیو ته په خبرو کې د پاکستان د همکاري په اړه خوشبیني ښودلې وه. هغه ویلي وو اوس په پاکستان کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ سیاسي اراده د جوړېدو په حال کې ده. تر دې وړاندې په خپله سرتاج عزیز او نورو پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي وو چې پاکستان د افغانستان په سولې کې مهم رول لوبولی سي. خو دا چې ولې د پاکستان دریځ چورلټ بدل سو، د سیاسي چارو یو افغان کارپوه محمد یونس فکور وایي پاکستان هند ته د ولسمشر کرزي سفر او د پوځي مرستې غوښتنې په غوسه کړې دي.
فکر کوم دا د پاکستانی مقاماتو سره مداخله ده د افغانستان په چارو کې. د دې پر ځای چې طالبان خپل نظر ووایي، د پاکستان د ملي امنیت مشاور د طالبانو په خوله کې دا خبر ورکوي. او دا علت هم دا دی چې کرزی په دغسې یو شرایطو کې هندوستان ته سفر وکړي او د هغه څخه یې نظامي مرستې غوښتنه وکړه. زه فکر کوم دا د پاکستانیانو بربند جواب دی کرزی ته چې په سلونو تیاری د هندوستان واخلي او ټانکونه خو طالبان نه درسره کښېني او دا جګړه په جنگ نه لیږي، نوري لاري چارې باید تر وپلټي.
افغان ولسمشر حامد کرزی تیره پنجشنبه هند ته سفر وکړ او هلته له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې او د افغان ځواکونو د پوځي تجهیز په اړه خبرې وکړې. هند منلی چې د افغان ځواکونو په تجهیز کې به مرسته کوي. د نړۍ په سطح باور دی چې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې په خبرو کې پاکستان مستقیم او مهم رول لري.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مواوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا او همدارز یو شمیر کارپوهان د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز منفی څرګندونې، هند ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر او له هغه هېواده د پوځي مرستې د غوښتنې په وړاندې د اسلام آباد غبرګون بولي. د طالبانو ځینې پخواني قومندانان هم د سولې په اړه د پاکستاني چارواکو وروستۍ څرګندونې نوي ډیلي ته د ولسمشر له سفر سره بې ارتباطه نه بولي. د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې دوی خو طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته هڅوي، خو د هغوی ځواب منفي دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د طالبانو د جیش محمد ډلې له پخواني قومندان حاجي سید اکبر هغه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د پاکستاني چارواکو لهجه ولې یو دم بدله شوه. ښاغلی اکبر هغه په دې اړه وویل:
زما په فکر باندې دلته دوه احتمال لري. یو احتمال دا لري چې احتمال دا اول د دې هم شته چې طالبان دي دا نو غواړي چې د پاکستان په منځګړیتوب باندې په افغانستان کې د سولې سلسله راشي. دا احتمال لري. دا احتمال هم لري، بلکې درې احتمال لري. دا احتمال هم لري چې طالبان دي پیشه نظر داسې وشي واده واره دي د خارجانو سره خبره وکړي، په دوم قدم کې د افغانستان د حکومت سره خبره وکړي، نو دې دا غا نظر نه یا ورسی. او دا بل احتمال درې احتمال لادام لري چې پاکستان د سیول حکومت په پاکستان هغه دونی استقلال ما په فکر باندې نه لري چې هغه دې په خپل سر باندې یو کار وکړي، بیا دغه چې دی دا ایسای د پاکستان سره دغه وانخت مشوره وانخت او دا غو مرزانی زما په فکر باندې دا احتمال هم لري، دا درې تر احتمالونه په دې کې.
څه فکر کوي؟ ځینې خو دا فکر هم لري چې دا چې ولسمشر لاړه هند ته او هلته د پوځي مرستو غوښتنه وکړله، هندیانو تر یو حد منلې هم ده، وایي دې خبرې پاکستان غوسه کړې ده، ځکه یو په یو خپل موقف بدل ک تر څو ورځې مخکې پورې ویلي چې مونږ عام ته همکاري ته تیار یو، خو اوس وایي چې نه، طالبانو چورلټ جواب ورکړی ده چې نشي کولی د دولت سره خبرې وکړي.
احتمالي خبره ستا، لیکن دوی زه په هغه باندې چانه ناتول چې د پاکستان حکومت هم دا ویلي دي چې په دې د ولسمشر د پتاګ باندې هند ته داغه د پاکستان ته مرزا په دې باندې و، نو داغه مرزا نه په پیغام کې دلته په پاکستان ظاهر ده دوی ته دا ښکار کړی چې موږ په دې باندې راځي او ستاسو پتاګ باندې ناراض نه یو، او په باطن کې به دایسي چې دغه دی پاغه باندې به ناراض یو هغه پتاګ باندې یو خاص دا احتمال هم لري.
د سولې شورا وایي چې ځینې طالبان له دوی سره اوس هم په تماس کې دي، په دې معنی چې په طالبانو کې مختلف فکرونه دي، یا دوی ځینې طرفدار دي دولت سره د خبرو او ځینې مخالف. تاسو څه نظر لرئ؟ په طالبانو کې داسې یو حالت موجود ده چې ځینې غواړي خبرې وکړي دولت سره؟
دا خو د افغانستان موضوع ده، نظرونه دي، سیاسي نظرونه مخالف دي طبعاً، دا د افغانستان په حکومت کې تصویرني چې هغه ځینې خلک یو رقم نظری مطبوعات تیرابات جن خلق بل کم نظر ز فکر کوم شي خامه خفه هر چا کی رقم سه چې جن جن مخالفت مخالفتونه ده، شي مخالفتونه شي هغه عارضی مخالفتونه یا هغه ذاتی مخالفتونه نه، هغه په سیاسي لحاظ باندې جن خلق یو نظر لري، جن خلق بل نظر لري، کدا نه شي چې د خلق به یي چې هغه به د سولې شورا سره په جریان کې حکومت نه معلومي دي چې هغه به څو کې، او دا غو به نظر هم د سی چې په افغانستان کې صلح راځي. خو د دې صلح از ما په فکر باندې د طالبانو ټول عدالت صلح غواړي، خو ما په فکر واقع صلح غواړي، د صلح نه غواړي چې جن جن وخت کې تعبیري چې طالب دراسي صلاح د کړي او افغانستان د افغانستان حکومت یا قانون اساسي ته د افغانستان تسلیم شي، دا امکان نه لري، دا د امکان وتلې خبره ده. خو بیا هم په طالبانو کې به د دې دلی چې هغه په یو رقم باندې صلح غواړي، بل به قبل لکم
د طالبانو د جیش محمد د ډلې پخوانی قومندان حاجی سید اکبر غو چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. ښاغلی سرتاج عزیز ویلي و چې دوی له وسلوالو طالبانو سره د افغان دولت د سولې وسلوال طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته هڅوي، خو وسلوال طالبان وایي چې افغان حکومت په رسمیت نه پیژني.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په کونړ ولایت کې چارواکي وایي چې د شپږ ورځو عملیاتو په نتیجه کې تیر شپه د نورستان مرکز پارون ته غځېدلې لاره د هر ډول ترافیکو پر مخ پرانسته. کونړی چارواکی وایي اوس دولتي مامورین او عام خلک کولای شي چې پرون ته په آزاد ډول تګ را تګ وکړي. روحلا انوري په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزادې رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې افغان ځواکونه د شپږ ورځو پوځي عملیاتو وروسته تیر شپه په دې بریالي شول چې ځانونه د نورستان واما ولسوالۍ کور درته ورسوي، او د چپې درې ولسوالۍ اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوې لاره د هر ډول ترافیکو په وړاندې پرانیزي.
عملیات خو تاسو ته په دقیقه وفته کېږي، عملیات شروع شوې د نن نه شپږم ورځ، او خوشبختانه چې لار آزاد شوله، اخیری څو مینونه چې بلار کې واغه مستل شول او د نورستان لار آزاد شول.
والی وای په عملیاتو کې د منچاودن لامل دوه ملکی وګړي وجل شوی، لاسو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاوختي، او 15 افغان سرتیری پکې ټپین شوی دی. خاغله جلالا وای په کابل کې وزیرانو سره په خبرو بوخته او هڅه کوي چې د چپې درې ولسوالۍ کې خلکو ته د اسانتیا او برابرولو لپاره مرستې راجلب کړي.
مونږ ستاسو ته کوشش کوو دا کابل ته یو ورځ دوه مونږ دی کوو کولای شو چې دا غره سړک د پاره یو څه پروګرام وي چې دا سړک جوړ کولای سړک ډیر زیات خراب دی او هغه غټ موټرین پینې شکل
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لارې د خلاصون پاړه څه نه دی ویلي خو طالب وینځه به الله مجاهد ازادي راډیو ته په رالیګلی تلیفوني پیغام کې د غنو دولتي سرتیرو د وژنې او ټپي کونی دا وکړي خو دولتي مسولین وایي چې په یادو عملیاتو کې 15 تنه سرتیري ټپین شوي دي شاوخوا 15 کال کې دل چې د نورستان مرکز پارون ته تللې لاره د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې د دولتي مامورینو په وړاندې وسلوالو طالبانو بند کړی و چې د د لاري پوغدو کې څو تن افغان سرتيري او مامورین پارون څخه دراوتلو په محل وسلوالو طالبان نیولی او به وجل دي
و موریدل چې د نورستان مرکز پارون ته غزيدل لاره له پوځي عملیاتو وروسته پرانستل شوې یو شمیر افغان کارپوهان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري وروسته یو څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې واشنگتن د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند د لاسلیک په برخه کې لولس مشر کرزی څخه ناامیده شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان سره امنیتی تړون له انتخاباتو وروسته هم د افغانستان د راتلونکي ولس مشر لخوا لاسلیک کېدای شي دا څرګندونه وروسته له هغه کې چې ولس مشر کرزی وویل امریکا د امنیتی سند په برخه کې د یو استعمارګر ځواک په توګه چلند کوي امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې ولس مشر کرزی د روان 2014 کال تر پای د سند لاسلیک نکړي نو دوی بل ل افغانستان د خپل ټولو عسکرو پر ایستلو غور وکړي دا موضوع په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین په خپل راپور کې څرګرلې
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا هرومر غواړي چې له افغانستان سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کړي خو زیاتوي د وخت په اړه د واشنگتن د ریز ځکه نرم شوی چې دوی له ولسمشر کرزی څخه ناهیلي شوي دي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله سانګزای هم په همدې نظر دی دا چې امریکایي چارواکي ولی چمتو شوي چې امنیتی تړون له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کېدای شي خاغلی سانګزی ازادي رادیو ته عوامل داسې په ګوته کړل
اول دا چې امریکایان بلاخره دینه ترسیدلی دی په هر صورت دا تړون باید امضا کی تر دوم مسله دا چې دی ممکن په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وغواړي چې د کابل قناعت مساعد کی دریم ټکی دا چې ممکن امریکایان په غلی کرزی نه کاملا نامید شي او انتظار وي چې نوې جمهور رئیس راځي له سره دا تړون لاسلیک
امریکایي چارواکو په خوا ټینګار کوي چې ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر امنیتی تړون لاسلیک نکړي دوی بل افغانستان د خپل ټولو عسکرو د وټل په اړه پریکړه وکړي خو له ای بی سی ټلویزیون سره پورستی مرکه کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري ویلي ضرور نه ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند د 2014 کال تر جنوري پورې لاسلیک شي جان کيري په دې مرکه کې ویلي دای دا دای چې یا به حامد کرزی یا راتلونکي ولسمشر له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي خو زیاته کړي دا چې ولسمشر کرزی ډیر ژر باید دا کار وکړي د افغانستان جمهوریت ریاست تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي د امنیتی سند د لاسلیک د وخت په اړه د امریکا د ریس په داس حل کې بدل شوې چې ولسمشر حامد کرزی 13 اونۍ له یو فرانسوي ورسپانې له مونډ سره په مرکه کې وویل چې امریکایان د امنیتی سند په برخه کې د استعمارګر قوت په توګه چلند کوي ځینې نور کارپوهان بیا وایي جان کيري د دې لپاره د امنیتی سند مهلت ځنډولی چې په رسنیو کې د امریکایي چارواکو او ولسمشر حامد کرزی ترمنځ لفظي شخړې نورې پای ته ورسیږي افغان کتونکو جاوید کوهستانی هم ورته نظر لري
یک گفتگوی مطبوعاتی تبدیل شد یا
ده بحث به مطبوعاتی خبرو بدل سو د یو رواني جنگ باندې غوړه کړه افغانانو او امریکایانو ته اندیشنې پیدا کړې امریکا د دې لپاره چې د خبري پایته ورسوي نو د سیموزي ګری وکړه دوی غوښتل چې د افغانانو اندیشنې باید کمې سي
افغانستان کاسته شوه
نګدې یو مشتولاند مشورتي لوی جرګې هم له امریکا سره د سند تایید کړ خو افغان ولسمشر ویل ترڅو چې امریکا د سولې او امنیت ضمانت ونه کړي او د افغانانو د کورونو تلاشي ونه دروي دا سند به ورسره لاسلیک نکړي په خاطر دې د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکو هم څو ځلې ویلي وو چې ضرور نه ده چې دا سند ولسمشر حامد کرزی لاسلیک کړي بلکې دا مسله له انتخاباتو وروسته نوی ولسمشر ته هم پاتې کېدای شي
د ننګرهار ولی د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې د شخصي زندانونو په اړه د ازادي رادیو راپور تایید کړی مولوی عطاالله لودین په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې ستونزې د حل په مقصد جدي کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه حل شي
څه موده وړاندې له ازادي راډیو څخه د سیمې د خلکو په حواله رپورټونه خپره شول چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو شمېر شخصي زندانونه فعاله دي او په لسګونو سیمه ییز خلک پکې بندیان دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو دا زندانونه په سیمه کې د فعال وسلوالو ډلو لخوا جوړ شوي دي. د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې دا مسله تایید کړه او په خبره یې چې دی له ولسونو سره ناست دی او په دې اړه یې خبرې کړې. نوموړي وویل چې د ولسونو پر مټ به دا ستونزه ډېر ژر اواره شي.
اچین کې زندانونه رښتیا موجود وو، تاسو به د هماغې ساحې خلک استئ. ما مخکې په لږه لنډه رڼا واچوله، دوی یو شورا جوړه کړه. قاري برکت الله سلیم یې د خپلې شورا د مشر په حیث باندې وټاکلو. راله ما ته اطمینان راکړ دا مسایل تر ډېره حده پورې حل شوي دي. موږ انشاءالله راتلونکو غونډو کې به د همدې غوښتنه کوو. زندانونه ولې نه دي بند شوي، ولې بندیان نه خوشي شوي دي، ولې موټرې تر اوسه پورې پاتې دي؟ دا زموږ د کار یو موضوع ده چې ما وویلې 50% حل ده، اما تباقي 30% همدا برخه ده.
والی عطاالله الدین په همدې سیمه کې یو شمېر هغو پاکستانی وسلوالو ډلو ته هم اشاره وکړه چې دی خورا کړه شوي او کله کله د سیمې خلکو ته سرخوږی جوړیږي. نوموړي وویل چې دی به یوازې هغو کډوالو ته په خپله خاوره کې اجازه ورکړي چې هغه تش لاس راغوښتي وي.
هغه خارجي خلک چې په دې عنوان چې ګویا موږ د پاکستان د دولت مخالفین او بني موږ پناه ورکړې ده، دا قضیه به حلیږي. موږ د هېچ چا مخالف په خپل ملک کې نه ساتو، فقط هغه مهاجر چې هغه تش لاس راځي او بلستنې نشته، موږ به د بلستن ورکو، موږ به ورته اوړه ورکو، موږ تکور ورکو. اما د چا مصالح مخالفین په خپل هیواد کې نه ساتو، نظم د مملکت سیاست ته.
په دې خبري غونډه کې د ننګرهار والی یو ور بیا د ننګرهار اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په دې ولایت کې به په بیلابیلو برخو کې پرتی ستونزې واروي. نوموړي د امنیتي ستونزو په اړه وویل چې ګډ کمیسیون ته دنده سپارلې چې په یو شمېر ناامنو سیمو کې خپلې پوستې زیاتې کړي او دا چارې روانې دي. د ویلو ده چې د ننګرهار ولایت لخوا په دې وروستیو کې نهه بیلابیل کمیسیونونه هم جوړ شول چې هر یو به د خپل مسؤلیت اړوند ساحو کې د اداري او اخلاقي فساد د مخنیوي او دارنګه د ښه امنیت د راوستو په برخه کار کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د افغانستان بانک په هیواد کې له فعالو دولتي او خصوصي بانکونو څخه پور اخیستونکو ته د یو نوي سیستم د فعالېدو خبر ورکړی. د دې بانک چارواکي وایي دا سیستم د عامه اعتباراتو د ثبت په نوم یادیږي او د پور اخیستونکي ټول تجارتي احوال به پکې ثبت وي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې سیستم له پلي کېدو سره به د پور اخیستونکي پانګې خوندي او بانکونه به هم له احتمالي زیان څخه وژغورل شي. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دې سیستم د پیلېدو پر مهال وویل دا سیستم د عامه اعتباراتو د ثبت په نوم یادیږي او د پور اخیستونکي او پور ورکونکي بانک ترمنځ به اړیکې آسان، ساده، ډاډمن او شفاف کړي. د موبایل دا یو انټرنیټي سیستم دی او د پور اخیستونکو پر ټولو سوداګریزو معاملو به په هیواد کې ټول فعال دولتي او غیر دولتي بانکونه خبر وسي.
د اعتباراتو سب د یو خوندي سیستم په معنا دی او د پور اخیستونکو ټول تجارتي فعالیتونه به پکې درج وي. هر څوک چې له کوم بانک څخه پور اخلي، د بانک مسؤل ډیر ژر په انټرنیټ کې دا معلومات ترلاسه کولای شي. د شخص له کوم بل بانک څخه پور اخیسته او کنه، پوره تضمین یې ورکړی او سوداګریزي معاملې پاکې دي او کنه.
د وبل دا لومړی ځل دی چې د هیواد په بانکي نظام کې د پور ورکولو او پور اخیستلو معامله له نړیوالو بانکي معیارونو سره سمه عیاریږي. د افغانستان بانک چارواکو وویل وروسته لدی به پور اخیستونکي مکلف نه وسی چې له یو بانک څخه د پور اخیستو په مقصد هر بانک ته لاړ او د ځان سپیناوی وکړي، بلکې د په حق له ټول معلومات د بانکونو ترمنځ په ګډ ډیټابیس کې خوندي وي. دوی دا هم وویل د پور ورکولو او پور اخیستلو د یاد سیستم په فعالیدو به د نړیوال بانک 2.5 میلیونه ډالر ولګیږي او په لږه موده کې به د یو جرمني بانک او د حرکت د موسسې لخوا د هیواد په ټول بانکي نظام کې پیل شي. دا سیستم په داسې حال کې پیلیږي چې له کابل بانک څخه په غیر قانوني توګه د سباندې 900 میلیونو ډالرو د ویستلو مسئلې د افغانستان پر بانکي سیستم د خلکو باور زیانمن کړی دی. د افغانستان د بانکونو د اتحادیې چارواکو دا سیستم د بانکونو لا فعالیت او د پور اخیستونکو هڅونې ته ګټور وباله، خو هیله وکړه چې دا سیستم د پور ورکولو پر ټولو مؤسسو پلی شي. د دې اتحادیې رئیس خلیل الله صدیق وویل
یو ایس آی ڈی تجارتی پورونه ورکوي. دا معلومه نه ده چې څنګه یې دا پورونه ورکړي. همدارنګه ځینې نور موسسې هم پورونه ورکوي. زما وړاندیز دا دی چې د دې سیستم د شفافیت لپاره باید ټولې موسسې د پور ورکولو او پور اخیستلو په نوي سیستم کې شامل شي.
د افغانستان بانک چارواکو وویل دا سیستم به په لومړي سر کې په ټولو بانکونو او ورپسې به په ټولو ارګانونو کې په جبري توګه دود شي. ځینې خلک وایي په افغانستان کې له بانکونو څخه د پور اخیستلو او پور ورکولو سیستم شفاف نه دی، او له بانکونو څخه هغه کسان پور اخیستلی شي چې زور او واسطه ولري. دوی وایي د همدغو غلطو پالیسیو له مخې له کابل بانک څخه یو شمیر پیژندل شوو کسانو په میلیونونو ډالر وایستل او بانک یې له ماتې سره مخ کړ. د افغانستان بانک چارواکي وایي د کابل بانک د پوروړو جایدادونه او تضمینونه یې ځنې اخیستي، او د نوي سیستم په اساس به هیڅوک ونشي کړی چې پرته له کره تضمینه له بانک څخه پور واخلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز هغه څرګندونې رد کړې چې وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم له طالبانو سره په تماس کې دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې سیمه ییز قومي مشران ادعا کوي چې د ملي ورته ځواکونو پرې ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو ته سپارلې دي. د هلمند چارواکي وایي د موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی سنگین ولسوالۍ ته استولې. د اروپای ټولنې چارواکو یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د ایران د اټومي لانجې په اړه ډیر ژر خبرې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي هغه امریکایي چې شپږ کاله مخکې په ایران کې ورک شوی دی د ایران حکومت نه دی نیولی. په ترکمنستان کې د اکشن بی د ورځې د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل روان دي. په عراق کې نن 14 لږ تر لږه شل تنه ووژل. د اسرائیل پوځ وایي د دوی عسکرو دوه لبناني سرتیري ووشتل. او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر وایي دا په دې باور لري چې هغه لنډمهاله اقتصادي اندېښنې چې د اوکراین ولسمشر له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو له اړیکو راګرځولی دی هوارېدای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 3.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه تازه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادۍ رادیو پر انټرنیټ پانه ولولئ او وایوري. د ازادۍ رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. درنو اوریدونکو، دا د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو چې لمړی د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، او ورپسې به د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو بل برخه خبره شي.
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه جوړونکې لینا شریفی.
درنو اوریدونکو سلام، هیله در روغ او خوشاله اوسئ. په دې نیمه نړۍ کې د ښځو په طرزی خبرې کوو. په تیره د امیدوارو او هغو میندو د خوړو په اړه چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
څه چې کچالو پخشي، دال پخشي، کومه پخشي، غرمرې شو، ما اوخره خلاص د میوه دانه به شنو اوخره.
له ډاکټرې به هم وورو چې امیدواري او هغه میندې چې ماشوم یې پتی پوري وي څه ډول او څومره خوړه وخوري.
مور او ماشوم دوه هغه موجودات دي چې یو ځای سره خوري، یو ځای سره سکي او یو ځای سره ساباسي. هر هغه شی چې مور خوري نو زیاتره یې فکر وکړي چې ماشوم ته رسیږي.
خبرونه زلینا شریفی وړاندې کوم. خاطر هر څه د مخه وګمر شیدید خزو پاړه لند خبرونه راوړوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې پولیس په ډیر ژر د هرات په انجیل ولسوالۍ کې له میرمن ستاری سره د تاوتریخوالي عاملین ونیسي. د هرا په انجیل ولسوالۍ کې تیرونه یو نارینه لخپلې دیرش کلنې میرمنې د څلورو ماشومانو په مخ کې پوزه او شونډې پرې کړې دي. چارواکي وایي چې د دې ښځې میړه نشه یې وو او په تیښته بریالی شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تیرونه وویل په هرات کې له یوې ښځې سره د تشدد وروستۍ پیښې حکومت ته سخت ټکان ورکړی او دغه کړنه یو غیر انساني او وحشیانه عمل بللی. ستاره اوس په روغتون کې بستر ده. دغه پیښې خلک هم دردولي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه پیښې غندلې او د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کړې. دغه ورځ د یک شنبې په ورځ په هرات کې د مدني ټولنې لسګونو غړو د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی غندلی او دوی هم د تاوتریخوالی عاملانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. د یو بل خبر له مخې د بغلان ولایت د ښځو چارو رئیس خدیجه یقین وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته سزا نه ورکول او له دوی سره د دولت سطحي چلند د دې سبب شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ په ورځ شدید او زیات شي. میرمن یقین وایي چې سږکال د نورو کلونو په پرتله په بغلان ولایت کې د ښځو په وړاندې تشدد تر بل هر وخت زیات شوی دی. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې سوداګري او کارګري ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو اکثره سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي ته خوشبینه دي. ناامني، فساد، د پانګې اچونې لپاره د لازمو زمینو نشټوالی هغه ستونزې دي چې سوداګري ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. خو سره له دې هم په اقتصادي برخه کې د ښځو د مشارکت په اړه یو رپورټ چې د مارکیټ جوړونې په نامه یوې مؤسسې جوړ کړی او پکې د 1400 ښځو نظرونه پوښتل شوي، ښیي چې له نیمایي زیاتې سوداګري ښځې د خپل کاروبار راتلونکي روښانه ویني او له دې مالا ډاټ مني دي.
درنو اوریدونکو، ډاکټران وایي چې خځې کلسیم او تچ د هډوکو جوړښت او روغتیا ته ضروری دي. د نارینه په پرتله دوه برابر زیات اړتیا لري. ډاکټران دا هم وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې خځې روغتیا ستونزې ونه لري نو باید له ماشومتوبه د نجونو خوړو ته زیات پام وشي، ځکه ناوړه تغذیه دوی د کلسیم او د اوسپنې د کمښت له امله د وینې په کمی اخته کوي او په لوینه کې د امیدوارۍ او زیږون پر وخت ګڼې روغتیایي ستونزې ورته راولاړوي. په افغانستان کې د بیسوادۍ له امله خوراکي کلتور سم نه دی، تنوع پکې نشته او هغه مواد چې بدن ورته اړتیا لري پکې ډیر کم وي. له خوړو نه مقصد یوازې د نس مړول وي چې د دغه کلتور قربانیان بیا تر ډیره ښځې دي. د دې ترڅنګ په کورنیو کې له ښځو سره نامناسب چلند هم ښځې تر ډیره له ناوړه تغذیې سره مخ کوي. په افغانستان کې له هغه کورنۍ کمی نه دي چې اول نارینه ډوډۍ خوري او ښځې بیا وروسته د هغوی لاسوهونکي یا پاتې شوني خواړه خوري چې کیدای شي ځینې وخت هیڅ ورته پاتې نشي. د لغمان اوسیدونکي معصومه په همدې اړه
لغمان ته تللو ملته زمونږ یو خپلوان کره تللو، هغې اول نارینه ته ډوډۍ ورکړه، بیا کومه ډوډۍ چې پاتې وه هغې ښځو وخوړله. هېڅ هغې ځان ته پاتې نه شوه مثلا ورته کنه، یعنی د سړو له خوا نه دومره په تنګه وه چې هغه ډوډۍ دومره راوړې وه، دومره دیګ راوړې وه چې هم هغه سړیان وخوړه ښځو ته پاتې نه شو. نو هغه چې ښځو وخوړه څوک پکې نیم کلی پاتې شو، چا بېخي ونه خوړله، چا وچه ډوډۍ وخوړله، څوک همداسې پاتې شو، هېڅ ونه خوړله. همدغسې بل ځای کې زمونږ همسایګانو هغې بچی یان بیرغ لته دومره بیرغ ترکاری روډله مثلا غو خیر روډله چې وچ روډله وای چې مسخد سړیانی خوري خز بیرغ لمغه مازګر ډوډۍ به پخکړله، امغه تاو ده ډوډۍ به خورله، کمشران خز ته به ورسېده غو به رسیدله او کون رسیدله نو خز به وچ ډوډۍ چې به ذات ادب کما چې سره به خورله، خو حق به دې تخپل نه رسید چې دې خورله.
په ځینو سیمو کې خ خوړل لمړی د میلمنو بیا د نارینه ووي. د خوست ولایت اوسیدونکو زرمینه وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر کورونو کې هم دا دود دی.
ولاد خوست خزی خو د ډیر سخت ظلم سره مواجه دي. خورجانی زه فقط کار دی د حیوان رقم اته زه به دومره درته وایم چې د خوست په کورونو کې چې غوخه پخېږي هغه غوخه خالي سړی خوري، خزی ته غوخه نه رسیږي. در حال کې چې چاته ضرورت د غوخه ډیره، په خزه باندې کار ډیر دی، مثلا حمل لري، اولاد راوړي، نه فقط خزه بسار جګیږي. او دمن په خوست کې چې شې دی، یا په هر کور کې میلمه ده یا د عربستان یو څوک راغلی دی ختم خیرات دی او دلانه غایو چی شي دی.
له بلې خوا په ګڼو کورنیو کې نارینه د خوړو فرمایش ورکوي او ښځې نشي کولای هغه څه پاخه کړي چې دوی ورته اړتیا لري یا یې خوښیږي. بل دا چې حامله او هغه میندې چې ماشوم ته پی ورکوي د درې وخته خوړو ترمنځ لږ تر لږه دوه تر درې واره اضافي خوړو ته هم اړتیا لري، چې په یو شمېر افغانو کورنیو کې دغه څه ته پاملرنه نه کیږي، چې امیدواري یا شیدې ورکوونکي مور او ماشوم ته ګڼ روغتیایي ګواښونه پیښوي او کیدای شي په راتلونکي کې د ښځې د هډوکي د پوډه کېدو او ماتېدو سبب شي. معصومه یو ځل بیا
خزه سیده په هر تکلیف کې دا اول خدای چې هغه چې اولاد تلری باغی کې مده خړو ته زیات اړتیا لري سی وی خوري او بل دوینه کم بودی زیات تر رسیدګن د دلم عمله خزه ډیر بیا زیات مړین تم رسیدو زیات ناروغي باندې مخته کې یو ځای کې یو خزه چې هغه خپل خاوند دوه خزه کړو چې هغه باندې خاوند خپل ډیر ظلم کوو په خاوند ملک خپل خزبه هیڅ خوراک باندې کوم د خپل سړیان ته برکه ملمنو ته برکه اولادو ته برکه خو خزه نه خړو یو وخت چې د خزه زړه سو ضعیف سو نو دی اول د دې خزه لاس مات شو چې ډاکټر ته بوت لاله ورته لوي دا ولي ودا د دې علامه د دې لاس مات شو چې د دې اډوکې کمزور ده د خوړو دې تنه رسیدلې
لبل خو پاکسر او کورنیو کې خزه سهار للمانځه مهاله تر تیر مخستان پورې د کور په کارونو د ماشومان په روزنه او اخلی پخلی لګیوي چې کله دسترخوان تراشینو یا د ستړیا له عمله خورمن تړل شوی وي او یا هم تر څو چې ماشومان مړوینو ډوډۍ ترې خلاصوي بی بی زهرا چې د اوو ماشومان مور او تم تسترګې پلاره ده وایي جلا خوړه نشته بس څه چې نور خوري دای هم خوري
بس سچ کور کې پخې ما خرونو مې و دانو بس پیسې نه پچی به واخلو سچ کا کچالو پخ شو ک دال پخ شو ک ما پخ شو غرمره شو ما اخرو خلاص مې و دانو بچ شنو اخرو ما شمان چې په نس منګ چې نه خرونو منده غسې ګور دو خدای لیدا بچ نار نه راوړي راوړي نا کور کې کی دی بس ټول خوري د مخه سچ کور کې هغه ټول خوري خبر خدا کنه په دې سیواز خو هغه نه لری چې خپل خزه ته راوړي سر بو خوري چې کور کې راوړي نو ټول د مخه خوري دا مرواد نه چې خزه ته خپل راوړي شیراوړي بس ټول د خوري او کشمش دانم نیمه شوی ده بټول د مخې خورو د سخونه کې چې ماشوم د پناز د وخت لاندې شم تا تر اوره شخصي وي خو دا کار نه کوي
ډاکټران وایي هغه مایند چې ماشوم ته پی ورکوي د درې وخت ډوډۍ ترڅنګ اضافي خوړو په تیره اوبړنو خوړو ته چې شیدې میوه او ترکاری پکې شامل وي اړتیا لري چې وکولای شي هم د خپل بدن ضرورتونه پوره کړي او هم ماشوم ته پوره شیدې ورکړي شي د کابل د ملالۍ زیږنتون د نسایي ناروغي متخصصه ډاکټر نجم السما وایي چې د امیدوارۍ پر وخت هم باید ښځې له رواني پلوه آرامي وي او هم اضافي خواړه ورکړل شي دا زیاتوي
د دې لپاره چې یو ښځه وغواړي چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو د دې مراقبتونه باید چې مخکې د حاملګۍ نه شروع شي یعنی مخکې د حاملګۍ نه که د دې اعصاب آرامه وي د رواني لنګان آرامه وي ښه خواړه یې خوړلي وي کم خونی یې تداوي شوي یو وار یا دوه وارې ډاکټر ته بول شوي نو بعد له هغې نه حاملهدار شي نو یو ښه حاملهداري به ولري بیا به یو ښه ولادت ولري چې ښه ولادت ولري نو بعد له ولادت نه به یو ښه دوره ولري ښه ماشوم به جامعې ته تقدیم کړي چې د فامیلو نه زه غواړم چې حامله ښځه پریدې چې ښه خوب کې لس ساعته خوب ته ضرورت لري په څلور ویشت ساعتو کې لکه اته ساعته باید چې د شپې د خوانه خوب وکړي او دوه ساعته د ورځې د خوانه کوشش وکړي چې خوب وکړي
لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل په افغانو کورنیو کې د ناوړه خوراکي کلتور او ناوړه دود دستور له امله ښځو ته پوره خواړه نه ورسیږي له بلې خوا ښځې د زیاتو ماشومانو د زیږولو له امله د وینې کلسیمو او نورو موادو له کمښت سره مخ وي او د بېسوادۍ له امله په دې هم نه پوهیږي چې کوم خواړه ورته مناسب دي ډاکټره نجم السما امیدوارو ښځو ته د ګټورو خوړو په اړه معلومات ورکوي
مور او ماشوم دوه هغه موجودات دي چې یو ځای سره خوري یو ځای سره سکی او یو ځای سره ساباسي هر هغه شی چې مور خوري نو زیاتره یې فکر وکړي چې ماشوم ته رسیږي نو که چیرته یو مور ښه خواړه کوي ښه سکی او خپل ځان ښه ساتي نو اوبه ګوري چې یو ډېر ګرلی ماشوم ته به ولادت ورکړي او که چیرته مور کم خونه وي کم کلسیم وي نو هغه به وړکی ماشوم دنیا ته یا نړۍ ته به راوزیږوي یو شخص یا یو حامله مور مخصوصا کوم شیان ته ضرورت لري پروتینو ته ویتامینو ته شحمیاتو ته او کاربوهایدریت ته ډیر زیات ضرورت لري که چیرته ډاکټران ته مراجعه کوي خو هغه جلا خبر ده چې هر شی ډاکټر سنجایي چې یاره کوم وخت د حاملګۍ کې زه کوم ویتامین په کوم اندازه ورکم مګر هغه خلک چې په کلیو بانډو کې دي ښه ترکاري ښه میوېګانې ورسره دي نو کولای شي چې د دې څخه استفاده وکړي زیاتره شنه ترکاري نه استفاده وکړي فرزند د پالک کو گندنا او گشنیچ او نانا او مرچ کاو دغه شنه شان چې دي دا ټول اوسپنه ډیر زیات لري چې شای چې شین رنگ لري هغه اوسپنه ډیر زیات وي نو د اوسپنه په څنګ کې نور ویتامینونه هم معلومدار چې ډیر زیات لري مګر اوسپنه په زیات مقدار پکې موجود وي نو دوی به هیڅ کله کم خونه نشي بل دا چې په کلی باندې کې میوې خدي هغه میوې چې دوی لکه پوستوي پوستکې ته نه لري کې بیا د هوا اتموسفیر سره هغه تعامل کوي تور شي نو هغه کې به اوسپنه زیات وي لکه مڼه که پوستکې ته نه لري کو نو هغه تور وګرځي نو پوه شي چې په دې اوس پنه ما د کم خونه نساد راز چ مړه وخرم په تاریکاریانه کې کچالو چې سپین شي تور اوړي کنه په دې کې ما اوس پنه زیاتې د دې څخه کولای شي استفاده وکي د کلسیم مقدار زیاتره په اطرافو کې د شدو مستو کرتو چکاو د دې څخه چې استفاده وکي هیڅ وخت د کلسیم په کمبود باندې نه ماروزي
په امیدواری که دی زینو میندو خواگردزی یا کانگی که ویچه دی دوی دی کمزوری سبب کیگی. پا دی اره دکتر نجم السما زینی لارخوانی لری.
په اول درې میاشتو کې ښځه دلبدي استفراقات قبضیت لري. د دلبدي او استفراقات د مخنیوي لپاره یو څو توصیه یو څو خبرې یا نصیحتونه لرم که دغه په پام کې ونیسئ. یاره هېڅ حاجت نشته چې ډاکټر ته لاړ شي یا کور یې ملري وي په کلک په بانډو کې وي. هېڅ به ضرورت نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي. د دلبدي د مخنیوي لپاره اول چې دوی سار شو سترګې خلاصې کړي چې سار دی لا د جای نه ده پاڅېدلی، ښه به دا وي چې په ناولې مخ باندې سنسله نخت او بسکټ د وخوري، بیا د یو څو اړخ واوړي، بیا د خوب نه پاڅېږي او د ورځې په طول کې که چېرته دلبدي استفراق ورته پیدا کیږي نو کرم که او بادرنګ دوی سره ډېر کومک کوي. یخ یخ بادرنګ کرم یا هره ترکاري چې وي چې تون نه وي تیز نه وي هغه ترکاري چې وخوري د معدې تیزاب مصروف کړي نو دلبدي احساس ورته نه پیدا کیږي. نو د خوړو په منځ کې مایعاتو څخه استفاده ونه کړي، یا نیم ساعت مخکې د ډوډۍ نه د خپل تنده ماته کړي، یا هم نیم ساعت وروسته د ډوډۍ نه د خپل تنده ماته کړي. خواړه یې سره کړي او غوړ دې نه وي. د ورځې درې ځله د ډوډۍ نه خوري، پګو وارد وخوري، کم دی وخوري، او کله چې ډوډۍ وخوره بیا د پریوزینه یا د کینه یا د وګرسي نو دا وای دلبدي سره ډیر زیات کومک کوي. کوشش دی وکړي چې دا ټینګ چای څخه استفاده ونه کړي، ترو شایانو څخه استفاده ونه کړي، تیز شایانو څخه استفاده ونه کړي، دا ور سره کومک کوي.
ځینې کورنۍ لزیګون وروسته ښځو ته یا ځینې پرهیزونه ورکوي او یا ځینې داسې خواړه ورکوي چې دوی ته زیان لري. ډاکټر نجم السما په دې اړه وایي
بعد له ولادت نه ډیر پریزونه ورکوي ښځو ته، لکه وایي چې ترکاري مخوره، اوبه مخوره، میوه مخوره، چې لکه زچه بیمار کیږي، دا کیږي، هغه کیږي. نو دا خبره هم ردوم د دې لپاره چې حاملګۍ په دوران کې دا ښځه بیچارهګۍ ډیر مقاومت کته راغلی ده. د دې د وجود نه یو بل ماشوم جوړ شوی دی، هډوکی ته اخیستل شوي دي، د ماشوم هډوکی جوړ شوي، غوښه ته اخیستل شوی، د ماشوم غوښه ته جوړه شوی، پوست ته اخیستل شوی، د ماشوم پوست ته جوړ شوی، وینه ته اخیستل شوی، د ماشوم وینه ته جوړه شوی. نو د دې بدن به څومره خالی وي، څومره به کمبوتات لري. نو کوشش دی وکړي چې پریزونه ورته ورنه کړي، هغه قناق لکه ترکاري د ورته ورکړي، ترکاري هیڅ نقص هم نه لري، لکه میوه د ورته ورکړي، اوبه په کافي اندازه، که چیرته یخې نه ورکړي نو خیر د شیرګرمې اوبه د ورکړي، او ځینې خوراکونه زچه ښځې ته ورکول کېږي، لکه هغې ته لم ورکوي یا خامې هګۍ ورته ورکوي، یا داسې خوراکونه ورکوي لکه زیر غوړي ورته جوش کړي بیا هغه ورته ورکوي، چې دا د ښځې وزن هم ډېر زیات کړي او فشار پورته کې نو د وینې غوړې بیا پورته لاړ شي، چې بیا نو وروسته بیا هر څه کوي، بیا هغه بیا نه ښه کېږي. د دې ډول خوراکو څخه کوشش دی وکړي چې مخنیوی دی وکړي، زیاتره په همدغه خوراکو باندې چې ما په اوویل په دې باندې ټینګار وکړي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خوشاله دی وی.
یو کلی زر غاگونه
ده یو کلی زر غاگونه جرامی درانو آوریدون کو اسلام علیکم. پا تیره برخه که مو آوریدل چه جمیل دوی ده ولی جان پرا تک سرا لبر کلی ده فوتبال لوبه و گتلا، او دلاور خان هم کلیوالو او ده فوتبال تیم تا میل مستیا کلیو چه اصلی هدفیه ده هاشم خان لپاره کمپاین ده. رازه یو سو آورو چه دلاور خان نور سکول غالی.
نواب خان اور السلام علیکم. کینا مجگے گا بخیر اغلے خی، بس خدای دې وکړي چې قدر دې شوی ورور.
خیر دې په نصیب شه دلاور خان.
او به خاص زحمت می درک. اصلا زما غا دوست هاشم خان ویلو ک واړی کلیواله ته دی یو مې مستیا ورکړه، نو به خو مان د خدای نه دا وخت وخته کړه.
ها ها دلاور خان، نور دې دا له خیره باغم رسیدلای دی، ونی نو شی بی دی او دا چمن په پسالی کې ښه شین و. ها
وو زما دیوال هاشم خان ما بل ورځ ډیر صفاتونه وکړه دې باغ. رښتیا تاسو کې نه زبا د نور کلیوالو سره سړی مشي وکم، بیا به بیرته خبرې کوو د خیر سره.
ها ها ورشه ورشه، او کله لاسه ما ورکوا.
او سلطان السلام علیکم. جو
علیکم سلام دلاور خان.
رښتیا ډوډۍ وخت مو نه لیدلې.
و ما دلته وم ډوډۍ مې خوړه.
تاسو موټروانان خو په پلوونو عادت دي، خو اجم خان ملګری می د دې ملمستیا خرڅ په غاړه اخیسته. ما ویل تاسو ته به یو زحمت درکمه.
خدای وکړه دا څه زحمت خو هر وخت راکاو. والکه یو ګلاس به خوراکه.
رښتیا هغه ډیر ښه سړی دی. خبر به یې کنه هغه انتخاباتو ته هم درېدلی دی، لکه چې د کاندیدانو په هغه وروستي لست کې نوم هم راوتلی دی. خو زما په کلیوالو ډیر مین سړی دی.
خو ته خپله پر کلیوالو مین سړی، هغه ستا نه زده کوي.
هو دا خبره سمه ده، هاشم خان هم راته همدا خبره کوي، وایي ته دې په کلیوالو ډیر تپې. بسم الله بسم الله،
رښتیا خبره درته کوي.
ولې وټوخې دی ولکه لکه چې اوبه دې ونختې؟ دې کټ پای ته ولې ناستې؟ دې بالښت ته رانږدې شه. ګوره سلطان وروره، زه به د دې نورو کلیوالو سره ستړي مشورو کوم، بیا به زه ورته مجلس کوم سره.
ورشه، خدای دې دې نیکې ده درته وکړي.
زودی بود موشه دلاور آر یه و تا ما غزاره با بولا لغا گوی چو موطه وغا گوالا
آخو هسی دا غلق پا دی سلا هوا که لسادره نده را استلای ما ویل چه خلگو تا نور ساموایی که یوازی دا شم خان ساینه کوی.
زودی بود موشه چه دبا دا شم خان لسی پا تو نکل از رو مریگی
چه کل انتخابات و بایلن.
دلاور پریږدی چې هر یو ته د دروغو غاښونه وجنګوي. خو ولې جانه ته دا وایې چې دا ته ولې لوبې ته نه راتلې؟ ها
وایي چې چېرته زړه ځي هلته پښې ځي. زما زړه ستاسو خواته نه درتلو او پښو مې منکار کوه.
نو زړه دې بد مشه، ولې دې زړه زموږ خواته نه راته؟ موږ خو لکه وروڼه یو.
ای ملنګه ریشخند به نه وهې، که د کچکول خیر به دې نه وي. ګوره
خیر خیر خدای دادا، ټوکه یې وکړه. را به شو اصل خبرې ته. همدې ورونه او کلیوالو کې کم یو زما د خړپړولو لپاره ذوالفقار ته رایه ورکړه.
ساده ګله، نو رای خوبی داسې چې یو به یې ګټي بل به یې بایلي.
رښتیا وایي زه د بدمشه که دا پکې نه وایي، نو هسې خو معلوم و چې زموږ له هغوی نه یو کس زیات دی. نو بیا نو رای اچولو ته ضرورت و.
بیا مې چې د ملنګ سرې او لوښ کوټه کې سترګې ولیدې او راته ویل چې ټیم په بد حال کې دی، نو په تاسو مې بده پیرزو نه وه، ته روان شوم.
وا وا سترګې خو ستا له اوښکو ډاکې وې، چې په کلي کې در سره بل یو ځوان هم نه و پاتې، لکه مورمړی وری یوازې یوازې ګرځېدې.
خو ولې جانه اوس هم که غواړې چې د ټیم مشر شي، نو ذوالفقار تیار ده چې تا ته مشري پرېږدي.
نه نه وروره، مخکې نه پوهېدم د ټیم مشري څه شی دی. ښه لوبه مهمه ده، ښه لوبه چې دې وکړه د ټیم مشر به دې په هوګو ګرځوي.
نندارچیان به په غاړه کې پړی تر اچوي.
زه د بدمشه هر یادوي خوله یې وښویده.
زرلښتې ولې داسې بره پورسی کې ناسته یې؟ راځه چې ډوډۍ درنه سړه شوه.
نه نه تاسو یې خورئ، د دې خوړو سره یو پیغام هم شته، ځکه خواړه هضم کوم هغه پیغام نشم هضمولی.
خورئ خورئ هېڅ پیغام ورسره نشته.
دا د انتخاباتو د کاندید په پیسو اخیستل شوي دي، دا پخپله یو پیغام دی.
که د کاندیدانو خواړه نشي هضمولی، زما د ګلپري د لاس خواړه خو هضمولی شي.
ګلپري ته خو یوه پیاله اوبه راکه.
ښه سمه ده. زرلښتې رښتیا وایي، دا خو موږ په خپل لاس پخه کړل.
اها در واخله
په خپل لاس خو پاخه کړل، خو زه د شفقې خور د پاره راغلم چې خفه نشي. په دې خوړو باندې زه قیتېږم او زه دانه غواړم، غواړم چې آزاده اوسم.
چې زړه د آزادي غواړي دغه څه ځان مړ کړه. او سبا به په چکر لاړ شو او پاس غونډۍ ته به وخیجو، او زړه به د آزاد شي.
یوه دې اوسهی آزادي وي بله د انسانانو.
خو غواړم چې کله چا ته رایه ورکوم په زړه کې به مې دا نه وي چې خپله رایه مې خرڅه کړې ده.
دا لیلما څه شوه؟ ډوډۍ مو نه خوړه.
لیلما لاړه چې خپل زوی غلی کړي. ویل که نایم خبر شي چې دې نازولي زوی یې دومره ژړلې، لس پانده به مې سپکه کړي.
وی له ټولو ډوډۍ پاتې شوه زرلښتې خورې. زه ستا کلیواله یم، داسې دې یم لکه خور.
هو
که خور ولی مو جمیل او دلاور خان د نظره نه کړه.
هغوی دواړه یې نشي د نظره کولی، ځکه چې موږ د هغو له کار سره کار نه لرو، آزاد یو.
ښه چې دومره په ځان ډاډه یې.
په تا هم ډاډه یم.
خوشافیقه خور پزار نده داده زکه چه دلاور خان قماندان زوراور ده
زوراور بایی خود کلال دروازی بهر
گوره زو خواهیم چی داده یم در بندی
اولا که نشهی خبرمونان تالا ترغه کرده
با مونگا غواگیو خبره کوا
زلخت دوایم چیز ما خورینو بیده از ما کرده ما ساده کل خواده رخت خوردلی آن تر دی چه دباغ سابه میم در نراوری دی نو خوری خبال خورده دیدی وی خوره آم آغسه تخواه آرام که زکه چه زمون کور که چه ویل چه ده کمپاین وقت لالره دی
تر آقای پرزان وگه مساتا چه
او چه مقصد خواه کار بکی
اول کاندیدان ده فکر پشگور که خواه چپ که بیا یو پکی غوره که
او خواه بازاده رای ور که
وی دوڑه ایم بس لیده
نوری آقا دی مستو لوحی هم را که
یارا ولی جانا کلا تو که تیر شو پا دقا ورد خود دوانی را سر وکڑا مالا خبره نو اخلاسه کرده او تسم دستی را سر روان شوی
بس دسته اینمی مکوا خاما خواب در سر روانی دم خپل کلی می ده خپل تیم می ده هغه دی جمیلم راغی راځی چې لوبه شروع کو چې څومره ډیره لوبه کوو او خومره ډیر تکړه کیږو
جمیل راغی خود انور لا نه دی راغلی
څنګه ټول زما په لور ګورئ خو توپونه خو هسې وهی راوهی چې خپه کې تکړه شئ له خیره سره
مونږ ویل چې اول ته تکړه شئ بیا به در پسې مونږ تکړه شو
انډي والا نو که ما تکړه کوئ نو د فوټبال تر څنګ په یو بل څه کې مې هم تکړه کوي
بل څه شي دی چې تا پکې تکړه کولی شو
هغه یو بل ډګر دی چې ملګرو مې د لوبې په وخت کې د هغو بحثونو نه منې کړی یم
ښاکه سیاسي خبرې دي
نو په سیاسي خبرو کې مونږ تا څنګه تکړه کولی شو
لکه څنګه چې مونږ ټول په فوټبال کې تکړه شو
په فوټبال کې خو خلک په ډېر تمرین تکړه کیږي
لکه چې د سیاست په میدان کې د توپ په ځای په مونږ کوټبال کوي که څنګه
نه په تاسو فوټبال نه کوم خو زه به تمرین ته اړتیا لرم او تاسې ته هم ګټه لري
اول زمونږ ګټه راته ووایه بیا به سره تمرین کوو
ستاسو ګټه دا ده چې نوي معلومات به زده کوئ او له سیاسي خبرو به خبرېږئ
او ستا ګټه
زما ګټه به دا وي چې زه تاسو ته ویناګانې کوم مباحثې به درسره کوم زما به هم دغه مهارت پیاوړی کیږي او هم به په نورو معلوماتو پسې ګرځم را پیدا کوم به یې یادوم به او تاسو ته به یې دررسوم
او د فوټبال تمرین به څنګه شي تا درته مهم نه ښکاري که څنګه
اسلام خانه د فوټبال تمرین عام ښه دی خو دا ټول افغانستان زموږ ټیم او دا ټیم خپل مشر ټاکي که خلک پوه شول او ښه مشر یې وټاکه
نو زه د بدمشه لکه د ذوالفقار غوندې به ټول ټیم را یوځای کړي او لوبه به وګټي
هو یوه لوبه نه بلکې د آینده ټولې لوبې به ګټي له خیره سره
او که کوم ولی جان دې ښه مشر په ټاکلو خفه شي بیا څنګه
ګوره ملنګ جانه چې مشر ښه او ور سړی وي مرور ولی جان به بیرته را پخلا کړي او په هره لوبه کې به پرې میدانونه وګټي
جمیله ما ته خو د دا تمرین بد نه ښکاري خو دا اسلام خان څنګه غلی ولاړ دی
اسلامه وا اسلامه
څه دی ویل پلاره
دلته راشه زویه
دا دی دا راغلم
ته ولېږه چې دا جمیل څه وایي او څه نه کوي
ښه پلاره څه دی ویل
او بچیه ته راشه دلته کښېنه که چای څکې پیاله ځان ته در ډکه که
نه نه څښم پلار جانه
بچیه رښتیا یوه پوښتنه مې درنه کوله ما ویل چې جمیل د فوټبال هلکانو سره د انتخاباتو په اړه خبرې کوي او که
نه نه ډېر څه یې تر اوسه نه دي ویلي خو یوازې هلکانو ته یې ویل چې د هغوی د ګوند غونډه ده هغې ته به ټول لاړ شو
څه شی دا ته څه وی زویه جمیل حق نه لري چې په دې وخت کې کمپاینونه وکړي د کمپاین شروع کېدو ته خو لا ډېر وخت پاتې دی
پلاره دا منګم چې مېلمستیا جوړه کړې وه دا خو هم د هاشم خان کاکا ته انتخاباتو کمپاین وکنه
هلکه اسلامه بې عقله کېږي به نه دا خو کمپاین نه و بچیه دا خو مونږ غوښتل چې د دې نارو کلیوالو دا سپورې ګېډې ورغوړې کو زویه
نو پیسې خو هاشم خان کاکا درکړې وې
هاشم خان را کړې وې خو د دې دپاره چې خلک را خپل کړو د انتخاباتو خبرې به ورسره بیا وروسته کوو
ښه ښه اوس پوه شوم
لږ هوښیار شه زویه او داسې وکړه چې کله جمیل د خپل ګوند خبرې شروع کړي ورته ووایه چې کمپاین ته دولت وخت ټاکلی دی او له هغه وخت نه مخکې کمپاین کول غیر قانوني دي
صحیح ده
او خپل ملګرو ته دا وښایه چې ته په هر څه پوهېږي او جمیل قانون ماتوي
ښه صحیح ده
لا حول ولا د شونډو په سر مه وایه سم د زړه د اخلاصه خبره وکړه چې زما زړه در باندې راړه شي زویه
ښه صحیح ده پلار جانه.
درنو اوریدونکو، آیا فکر کوئ چې د کلی خلک به د ډالیو او سوغاتونو په بدل کې هاشم خان ته رایه ورکړي؟ که فکر مو هم دا وي، ولې او که نه وي ولې؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایست. د دې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د 3 شمېرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونو په نامه پیدا کولی شئ. په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
بارزه سلام، ساعت 5